السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د لویا خیبر پښتونخوا خبرونه ده. نن د ګلبرس کال 2019 د اپریل د میاشتې 9 نیټه ده. وخت چې به په پاکستان کې د ماسخوتن 8 بجې، افغانستان کې شوې دي 9:30 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 11 بجې شوې دي. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د پښتنو حقونو لپاره راپارېدلې تحریک پښتون تحفظ مومنټ مشر د پوځ د وروستیو تورونو په ځواب کې ویلي دي چې که د پوځ سره ثبوتونه وي نو هغه د ښکاره کې. نوموړي ویلي دي چې د پاکستان پوځ ورته هره ورځ ګواښونه کوي. او د دې وړاندې د پاکستان د پوځ ویان آصف غفور د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ضد تور لګولی چې نه هندوستان او افغانستان د استخباراتي شبکونه پیسې ترلاسه کوي. د افغانستان د سولې مشاورتي لویه جرګه چې نن پرانستل شوې ده، د افغانستان د 34 ولایتونو نږدې 3000 کسان پکې برخه اخلي. ګران اوریدونکو مونږ سره اوسئ. اول به لنډ شان تفصیل تاسو ته د خبرونو وړاندې کوو، او یو شمېر رپورټونه او مرکې به په دې خپرونه کې تاسو اورئ. په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره اواز پورته کوونکي پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین ویلي دي چې د پاکستان پوځ ورته هر ورځ ګواښونه ورکوي. نوموړي د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې چې خبرې دې ورسره وکړي. ښاغلي پښتین د پاکستان د پوځ د بیان میجر جنرال آصف غفور د خبري کانفرنس وروسته ویلي دي چې د پوځ د بیان انتشار نه ډک دی، او ویلي دي چې دا د گردانا سوچ دی او دوی په دې باندې خلق یربل غواړي. منظور پښتین د پوز ویان ته په جواب کې ویلي چې تشتورونه دې نه لګوي او ثبوت دی ورکي چې په دې د خپل خپلوان خلاف مقدمه جوړه کی. د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن بلاول بوټو زرداری هم ویلي دي چې د پوز ویان لا سیاسي بیانونه ورکول پکار نه دي. د دې وړاندې د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ضد تور لګولی چې د هندوستان او افغانستان د استخباراتي ادارو نه پیسې اخلي. آصف غفور د یو خبري غونډې په وخت ویلي چې پی ټی ایم باید په دې اړه سپیناوی وکړي چې څه ډول دوی دغه پیسې د ان ډی ایس نه ترلاسه کړي دي. او د افغانستان د سولې مشاورتي لویه جرګه چې نن پرانستل شوې ده، د افغانستان د 34 ولایتونو نږدې 3000 کسان پکې برخه اخلي، او د دې جرګې 30% غړي مېرمنې دي. راځو نورو خبرونو اړخته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکې ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد دا وخت اسلام آباد په سفر دی. د نوموړي سره په دغه سفر کې د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت د جنوبي او منځنۍ ایشیا استاد الیس ویلز هم ملګری ده. بلخوا په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د پوهانو او پخوانی مشرانو ترمنځ د افغان طالبانو سره د سولې په اړه خبرې اترې هم شروع شوې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د پاکستان سره ښه اړیکې غواړي، خو دا اړیکې او روابط باید د دواړو هیوادونو د متقابل احترام او متقابلو ګټو په بنیاد وي. ولسمشر غنی ویلي افغانستان حکومت داسې پلانونه لري چې په هغه سره افغانستان او پاکستان دواړه پرمختګ کولی شي. د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF وفد په یو 9 ورځنی سفر پاکستان ته رسیدلی دی، او د پاکستانی چارواکو سره به د 8 ارب ډالرو په ممکنه قرض باندې خبرې اترې کوي. خبری رسنیو د پاکستان د مالی وزارت د ویان د خولی ویلي چې د IMF ډله به د وزارت له چارواکو، حکومتي بانک او د یو شمیر نورو مالی ادارو د چارواکو سره په دغه سفر کې ویني. نړیواله مالیاتي اداره یا IMF اټکل کوي چې د ایران اقتصاد به سخت کال د امریکې د اقتصادي بندیزونو له امله 6% کمزوري شي. IMF دغه پلان دغه اعلان وروسته له هغې کړی چې د امریکې له بندیزونو څخه د یو شمیر بخل شوو هیوادونو لخوا د تیلو اخیستل هم ودرول شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون د لویا خبر پښتونخوا خبرونه د راځو خپل اولنی ریپورت اړخته چې یو مرکزه د پاکستان دننه د پښتنو د حقونو لپاره اواز پورته کوونکی پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین د پاکستان د پوز وروستي تورونه رد کړی دي او وایس اف امریکا ډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ولیدي چې د پاکستان پوز ورته هر ورځ ګواښونه ورکوي. نوموړي د ملګرو ملتونو نه هم غوښتنه کړې ده چې د دې سره دې په دغه حق لباندې خبرې اترې وکړي. د دې سره دا خبرې اترې زمونږ همکار رحمان بونری کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
دوی دا پروپیګنډا بونری صاحب ولې کوي پته شته درته؟ اصل کې د دوی د ډالرو کاروبار بند شو، د پښتنو په وینو چې کوم دوی کاروبار کوو هغه یې بند شو د پی ټی ایم د وجه. اوس دوی کوشش کوي چې په څه طریقه پی ټی ایم بدنام کی، چې بدنام یې کی نو خلک به ځنې دیخوا شي، کمزورې به شي، مونږ به لرې کو او بیا به د ډالر کاروبار شروع کو. دا د دوی غلط فهمي ده د پښتون وطن، د پښتنو وطن باندې دا کار دوی مزید نشي کولای. پښتون کام دا نه ور سره مني په هیڅ صورت. دوی دا سوچ مزید پرېږدي. پاتې شوله د پیسو خبره. داسې سړی د پیسو خبره کوي چې درې دشت ارب ډالر روپۍ خوړلې دي د چی شي د پاره؟ زمونږ په خاوره د جنگ جوړولو د پاره، زمونږ په خاوره د ترهاګرۍ جوړولو د پاره، بیا د هغې ترهاګرۍ د ختمولو په نام باندې زمونږ په خاوره قبضه او غټ غټ مشکلات جوړولو د پاره د درې دشت ارب ډالر خوړلې دي او په هغه خوله باندې وایي چې دا دوی پی ټی ایم ولا پیسې خوري.
منظور پښتین صاحب ته پوښتنه ده که تاسو د بهر ادارو نه یا هیوادونو نه پیسې ناخلی او په پاکستان کې هیڅ تاسو خود آمدن څه ذریعہ نشته دي، دومره جلسې څنګه کوي، دا دومره ګرځي را ګرځي څنګه، دا دومره اهتمامونه څنګه کوي، دا پیسې د کم دن راځي؟ بیا
زمونږ جلسې کې که څوک هم راغلی وي، تاسو خبر یالانو به هم زمونږ جلسې ریکارډ کړی وي، هغې نه تپوس وکړي چې زمونږ په جلسو کې پراپر چنده کېږي، زمونږ په میټینګونو کې هم چنده کېږي. مونږ پښتانه د خپل دغه ګډه پاره په سرونو تیر یو، نو جلسې د پاره چنده خو ډیره وړه خبره ده. جلسې د پاره چنده نه خلک سرونه ورکوي، ته دوی چنده یادوي، مونږ ته خپل اولس چنده هم را کوي، پیسې هم را کوي، پیغې باندې مونږ جلسې کوو. باقی زمونږ جلسې څه هغه جلسې نه دي لکه د دوی وال چې دي چې خلکو ته درې درې زره روپۍ ورکوي، د فوج والا کرسی ورته جوړی وي، کلی سټیجونه وي. زمونږ خو که جلسه وګوره کله کله خو په سټیج باندې هم کرسی نه وي، بس یو لوډ سپیکر مو راوړی وي. دا د ولس مینه ده چې دوی ځنې یریږي چې د پی ټی ایم سره ولس کومه مینه لري. دا دوی د رښتیاونه یریږي، ګنې د پی ټی ایم په جلسه خرچه څومره کیږي لږ خو دی وګوري دوی.
تاسو ول چې تاسو په سیمه کې کورونه ړنګ شوي دي، بازارونه ړنګ شوي دي، چل غوزو فصلونه غلا شوي دي او داسې نور تورونه پورې کړل. تاسو چې کومې غوښتنې وي په دغه سیمه کې د لینډ ماینز غوښتنې وي، تاسو په چک پوسټو باندې د خلکو د احساس مجروح کولو یا بزتۍ کولو غوښتنې مې داسې نورې وي، بایکي خو زیاتره منل شوي د پاکستان پوز وي او په نورو باندې کار روان دی.
مړه دوی هر وخت دروغ وایي، په کیسو کې هم دروغ وایي، په عمل کې هم دروغ وایي. دوی هر شی د خپل طرفه چې ظلم کوي هغه عملي کوي، خو چې ښه کار کوي هغه بیا په خبرو کې کوي. نو دوی خو مسله دا ده، دوی خو صرف زیاتره دایره توای لینډ ماین صفه شوي دي. پرون د لینډ ماینز واقعا شوې ده، او درې ورځې اول هم د لینډ ماینز واقعا شوې ده، یو هفته اول هم د لینډ ماینز واقعا شوې ده.
چرته شوې دي؟ نمونه
څنګه شوې دي؟ ساوت وزیرستان تحصیل سروکای سپلاتو علاقہ کې درې ورځې اول د لینډ ماینز واقعا شوې ده. د ساوت وزیرستان تحصیل سروکای بدر ایریا کې دوه ورځې اول واقعا شوه چې دوه بچیان پکښې زخمیان دي او سم په ډی خان کې پراته دي. په سی ایم ایچ کې خپل خبریال به ورور چې ریپورت یې هم جوړ کی. نو اوس هم تر اوسه پر هم د لینډ ماینز واقعات څه زیات روان دي. چرته لینډ ماینز لري کړی دي. باقی په چیک پوسټونو باندې بالکل مونږ بکی مونږ د دوی په شان دروغجن نه یو چې څه شوی دي هغه مانو. په چیک پوسټونو باندې تر یو حد پر رویا سم شوی دا هغه بالکل مانو. مونږ دا روان ور کیسه کړې و نن چې دا نه کوېشن و شولې په خندا و یې خو د کیسه شروع کړلې چې کله دا تایم دا ونه خو دا د نارمن لونی کیسه و شولې بیا د جواب نه ور سره. نن دا راځي د حکومتي مسایل چې کوم دي هغه دای خپل چړي کو چې کله جواب چوک څنګه غواړي هغه به چې حکومت ته ورشه دای به تورونه به دای لګوي. دا د دا سرکاري د دا حکومتي مسلې دي. په دا به حکومت خبره کوي هغه خپل وزیر اطلاعات لري هغه خپل هر شی لري وزیر داخله لري. ته څوک چې دغه د پاکستان په مسلو باندې ته خبره کوي ته خو دغه پابندي چې صرف د فوج متعلق څه پیش قدمي کړي څه کړي په هغه خبره وکي ته د ریاست بیانیه ته څنګه بیانوي. خو دلته دوی خو آئین نه مانی نه ریاست مانی بس یو خپل ځان ته قبضه کړي د پارشي باندې هغه مانی.
دا د پښتون تحفظ مومنت مشر منظور پښتین چې د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور د وروستۍ وینا په رد عمل کې خبرې اترې کولې. نن د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک چیرمن بلاول بټو زرداری هم په ټویټر باندې ویلي دي باید د پاکستان د پوز ویان د ملک په سیاست باندې خبرې نه کوي. د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور نن یو اوږد تفصیلي خبري کانفرنس کړی دی. نوموړي په پی ټی ایم باندې تورونه لګولی دي چې د افغانستان او د هندوستان د استخباراتي ادارو نو ورته پیسې ملاويږي. د دغه خبري کانفرنس تفصیل د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال پیرولا چارا کوي.
د پاکستان د فوز ویان د پښتون ژغورنې غورزنګ قیادت ته د ریاست مخالفه کاروایو کې ککړتیا په سر د قانوني کاروایو سره مخ کېدو دړکه ورکړې ده. جنرال آصف غفور د پی ټی ایم مشرانو باندې د فوزي عملیاتو نه ځپلې شوې خلکو په سر سیاست او بیا دغه سیاست د غیر ملکي قوتونو په اشاره د پاکستان خلاف کارولو تورونه لګولې دي. د فوز ویان دریس خپل کړي چې پی ټی ایم د بارودي سورنګونو د بې درک خلکو او چیک پوسټونو باندې د ځایي ولس سره ناروا چلند مخنیوی د غختنو په سر را پاسې دلیو او بیا فوز او حکومت د دوی دغه زیاتره غختنه سر تر سوالی دي. خو د جنرال آصف غفور په وینا دا خبره اوس په ډاګه ده چې پی ټی ایم پاکستان مخالفه ایجنډي باندې کار کوي او د پاکستان فوز به د دې په ضد قانوني کاروایی باوري جوړوي.
ایشو یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ ورگلا رہے ہیں ہمیں ان کا خیال ہے ان کی پریشانیوں کا ان کے جو دکھ ہے ان کا احساس ہے ورنہ آپ کو ڈیل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے.
دی وای چې فوز د هغه بیګونه خلکو سترګو ته ګوري څوک چې پی ټی ایم سره ولاړ دی او د دوی په لمسه کې راغلي دي. ګنې د پی ټی ایم د هلو ځلو مخه نیول زموږ لپاره هیڅ سګرانه نه ده. د فوز ویان پی ټی ایم مشرانو باندې د رحمان لونی د وجنې او بیلابیلو موقعو باندې خپل احتجاجونه ترسره کولو لپاره افغانستان استخباراتي ادارې نه پیسو اخیستو تورونه ولګول او د زیاته کړه چې روان کال 2 مارچ او بیا روان کال 8 اپریل باندې افغانستان کې بیلابیلو ځایونو کې د منظور پښتین یو خپل دغه پیسې اغستې دي. او جنرال آصف غفور ویل چې د پی ټی ایم مشرانو د پیسو اغستو په حق له د سوالونو جواب ورنه کنو بیا به دا تفصيلات دی په خپل اړوان دي کوي. تیرونه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پی ټی ایم باندې د بهرني هیوادونو نه پیسو اغستو تورونه لګولي وو او دې ته عکس العمل کې د پی ټی ایم د ملي سملې غړي محسن داوړ ویلو کو عمران خان دومره توان لري نو د دوی د سرچینو په زیر پاکستان کې د فعال تندر وډلو مالی سرچینې را معلومه کړي. او محسن داوړ دا هم پختلو چې د امریکای لخوا پاکستان تر ترهګرۍ مخنیوي په مد کې ورکړل شوی عربونو ډالرو رقم حساب دی هم په ډاګه کړی شي. جنرال غفور په خپل نننی خبری کانفرنس کې پاکستان کې د مذهبي تندر وډلو او دینی مدرسو کامی بهر تر راوستو پلان هم اعلان وکړ.
اور ہم سب نے مل کے جو کے ساتھ سپورٹ ادارے ہیں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان مدرسوں کو مین سٹریم کیا جائے گا. اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے اور ان تمام مدرسوں کو منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر کر دیا.
دی وای چې پاکستان کې د مذهبي تندرو ډلو او دینی مدرسو کامی بهیر تر اوستو په اړه په ډیر وخت راهسي حکومتي کچا باندې غور کېدل شو، خو په دې کې لوی خنډ د مالی مرستو. اوس د جرنل آصف غفور په وینا حکومت فوز او وړاند عالمانو دغه منصوبه باندې لاس پورې کولو پریکړه کړې ده، او په دې لړ کې د لومبی ګام په توګه دا مدرسې د پاکستان د تعلیم وزارت لاندې راوستو هم منظوري ورکړې شوې ده. جرنل غفور زیاته کړې چې پاکستان کې دا وخت له 1500 نه زیات دینی مدرسې دي، او حکومت او فوز غواړي چې د دې نصاب کې د تعلیم سره سره جدید علوم هم شامل کړي شي. خبری کانفرنس ته خپل وینا کې جنرال غفور گاونډي هیواد هند ته هم غواښونه کړې دي، او د ویلي چې هندي وزیر اعظم او د فوج سرلخر پر وروستو کې د ایټمي وسلې د کارولو خبرې کړې دي، خو هند دا نه هیروي چې پاکستان هم یو ایټمي طاقت دی، او دا چې د خپل دفاع لپاره به پاکستان هر ممکن ګام پورته کوي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. تاسو د پیر ولا شاه په ریپورت کې هم واوریدل د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور په ملک کې د دینی مدرسو او په دې کې زده کوونکو په حق له هم خبرې اترې کړې دي، او د دې چې کم نصاب تعلیم دی څومره پورې حکومت تر اوسه پورې کوششونه کړې دي. نوموړي خبری کانفرنس په وخت باندې ولیدی چې په پاکستان کې دا وخت 25 میلیون ماشومان دا د سکولونو نه بهر دي، او ولیدی چې په دغه کې ډیر ماشومان اکثره بیا مدرسو ته دي، او ځینې مدرسې بیا داسې دي چې هغه تندروي اړخته ماشومان پوزي. تفصیل په د پېښور نه د ریډیو خبريال عبدالرزاق راکوي.
د پاک فوج ترجمان میجر جنرل آصف غفور یو خبری غونډې ته ویلي دي چې پاکستان کې 1500 دینی مدرسې دي، چرته چې 2.5 کروڑ ماشومان زده کړې تر سره کوي، او دا چې فیصله کړې شوې ده چې دغه مدرسې قومي ادارې کې راوستلې شي. نوموړي زیاته کړې ده چې د مدرسو د پاره به حکومت یو داسې نصاب جوړوي چې هغې کې به د منافرت نه حس نه وي. د بچا خان ٹرسٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن مشر ڈاکٹر خادم حسین د پاک فوج ترجمان د بیان ستاینه کوي، او وای چې ورلڈ ٹریڈ سینٹر باندې د ترهګرۍ حملې وروسته د پاکستان مرکزی حکومت د وفاق المدارس سره د مدرسو په نظام کې بدلون راوستو په غرض وخت په وخت خبرې کړې وي، ولی په حکومت د مذهبي جماعتونو د فشار له وجې لا تر اوسه دغه اصلاحات نه دي راوړل شوي.
مذهب چې د سیاست لپاره د استعمالولو په حواله کمې حل کیږي، هغه حل کو ریاستی ادارو کی کافی جان تضائے پیدا کر هغه فشار د وجنا ریاست کی دن د بیوروکریسی د رکاوټونو او خندانو د وجنا، او د بازي بیانیو د وجنا چې کوم د ډیپ سټیټ بیانیو وی د هغه بیانیو ته د وجې ورکول د وجنا شاید چې ریاست د سیاسي اراده اختیار نه کړی شه چې تر اوسه پورې د مدرسه په نصاب کې یا د هغه انتظام کې اصلاحات وکړي شي.
نوموړي زیاته کړه چې د 13 ترمیم وروستو تعلیمي نظام د صوبو اختیار دی، او دا چې په وفاق کې د صوبو سره د رابطې کولو وزارت جوړ دی. په کار د چې یاد وزارت په مدرسو کې د اصلاحاتو کولو په اړه صوبایي حکومتونو سره په مشوره یو تګ لار وضع کړي.
تعلیمي اصلاحات یا د سرویس د خلکو د خدماتو اداري چې کله د سیکورټي یا دفاعي صورت والی یا دغه شکل والی په هغه باندې ډېر زیات سوالونه مشتی دي، او د اختیار سوالونه مشتی دي، او د بیانیې سوالونه مشتی دي. نو ماته داسې ښکاري چې کومه آئینی لار ده، نو هغه آئینی لار ده چې د ربط دپاره چې کوم وزارت دی په وفاق کې هغه سبو سره په شریکه د سبو د غاړې نه د ریکمنډیشن په تور جو پروګرام پیش کړي هغه په مرکزی سملا کې په صوبایي سولو کې هغه تحت کړي، او بیا په هغې باندې د سیاسي اختیار سره یا سیاسي ارادې سره په هغې عمل وشي. ما ته ښکاري چې دغه اسانه لار هم ده او ښه لار هم ده.
د پېښور پوهنتون د جنډر سټډیز څانګې ایسوسیټ پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی ډی ونیوز ته وویل چې د ټولنې د پرمختګ لپاره د مدرسو په نظام کې اصلاحات راوړل د وخت ضرورت دی، خو دغه اصلاحاتو لپاره داسې پالیسي جوړول غواړي چې هغه مؤثر وي.
مدرسې دي د هغې به رجسټریشن وي د یو ادارې سره، یو کریکولم به فالو کوي، هغه کریکولم ریاست او د هغې عوام کم ترسته بوزي دا مهمه خبره ده. ریګولیشن پکار دي، پالیسي پکار ده او هغه پالیسی باندې عمل درآمد پکار داغه نه بعد بیا سمرم چې ادارې نور راځي یعنی کومه کمیونټی سنټرز وایي کومه خپل جماعتونه وایي اول تم دا قسم اصلاحات او لار به جوړول وي نو لارې تعین دې لپاره چې کوم ګامونه پورته کیږي دغه ته احتیاط پکار دی چې داسې کارونه کړی شو چې سبا سسټینیبل نه وي او بیا ریورسل کې زیات نقصان وشي.
تعلیمی ماهرین وایي چې د هیواد په کچ په مدرسو کې د اصلاحات راوستو لپاره د کال 2002 نه تر کال 2006 پورې خو وفاقي حکومت لخوا کوششونه شوي وو ولې وروسته په دې اړه څه خاص ګامونه پورته نکړی شول. ماهرین دا هم وایي چې د پېښور آرمی پبلک سکول باندې د ترهګرو حملې وروسته چې کوم نېشنل اکشن پلان جوړ کړی شوی دی په هغه کې هم په مدرسو کې اصلاحات کولو په اړه ویلې شوی دی ولې د نېشنل اکشن پلان په دغه نکاتو هم لا تر اوسه عمل نه دی شوی. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټلویزیون لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. ګران اوریدونکو د دې خبرونه په دویمه برخه کې به مونږه هم د ڈی جی آئی ایس پی آر چې کومه وینا کړې ده هم په دې باندې به خبرې ترې کوو چې په پاکستان کې د دینی مدرسو نصاب تعلیم سره حکومت تر اوسه پورې دینی مدرسې یو سټریم لاین تر اوسه لپاره څومره کوششونه کړې دي چې خلک یا هغه طالب علمان طالبان تندروا سوچ اړخته لاړ نشي او د کم لپاره چې حکومت کوششونه کوي سمره حکومت کوششونه کړی دي او سمره کامیاب شوی دي او دینی مدرسې د حکومت سره دا وخت سمره کوششونه کوي او په کم ځای باندې ولاړ دي اوریدل او کتلې ماهروي او اوس راځو یو بل ریپورت اړخته. کوم د پاکستان قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه جوړه شوې ده او هلته د انګریزانو د وخت راهسي پرځې د اف سی آر قانون ختم شوې ده خو اوس هم په دغه ځایونو کې د انتظام لپاره او کم چې جلسې جلوسونه کیږي د هغې کنټرول کولو لپاره د پبلک مینټیننس آرډر استعمالیږي کم ته چې ایم پی او هم ویل کیږي او دا د پاکستان پخوانی پوځي ډکټیټر او صدر ایوب خان د وخت راهسي دغه آرډیننس راچلیږي. په دې باندې یو تفصیلی رپورټ د سیمینار رادیو خبريال مدثر شارک کوي.
فاټا کې خیبر پختونخوا سره د زمکې دوه نوړاندې اف سی آر قانون نافذو چې تر مخه به پولیټیکل ایجنټ یو کس یا پوره قبیله ته د اجتماعي ذمہواری لاندې د گرفتاری حکم کول شو خو کال وړاندې مئی 2013 کې د انضمام نه پس دغه قانون ختم شو. پولیټیکل ایجنټ په ډیپټي کمشنر بدل شو او هغه ټول اختیارات ورته ورکړل شول کم چې د نورو ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته حاصل دي. دغه کې یو اختیار ایم پی او یا مینټیننس آف پبلک آرډر هم شامل دی کم چې 50 لسیزې وړاندې 1985 کې فوزی دیکتاتور ایوب خان د خپل مخالفینو د چکولو لپاره جوړ کړو او اوس د باجوړ ډیپټی کمشنر د مرکزی اسمبلی په خوانی غړي شهاب الدین خان زوی جلال الدین خان د دغه قانون لاندې نیولې ده او یو قانون پو ایاز خان اډوکیټ د ایم پی او قانون په اړه ډیبات وای د دې قانون اکثره وختونو کې غلط استعمال شوی ده او های کورټ زیاتو قضیو کې د ډیپټی کمشنرانو حکم په شا کړی ده.
استعمالی چالو امید ہے ہوپفلی نیکسٹ ڈے ویک کی نو پکا لا وی ریپوزیشن چلے آغا
زیاتې دلچسپ خبره دا ده چې د حکومت نه بهر سیاسي ګوندونو د دې قانون مخالفت کړی دی، خو کله چې واک کې راغلي بیا خپل دغه قانون د مخالفینو په ضد کارولې دی. دغه شان تیر کال جون کې د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر د مرکزي اسمبلی چوکۍ لپاره کاندید محسن داوړ باندې د دریو میاشتو لپاره خپل سیمې ته د راتلو بندیز لګولی، او پېښور های کورټ یوه اونۍ کې دننه دغه حکم غیر قانوني ګرځولې او بیا محسن داوړ ټاکنو کې بریالی شوی. خو ایاز خان ایډوکیټ وایي داسې پیښې هم شته چې د دغه قانون په سبب امن او امان برقرار ساتلو کې مرسته شوې ده، د ځاني او مالی نقصان نه د بچ کېدو باعث ګرځېدلې ده، او دا قانون د انتظامی ضرورتو لپاره کارول کیږي.
او چې کوم چې د سټیټ او پرپز د فار استعمالي ناغې ته لکه په لیبرټل رائټ وایلیشن نشي ویږي، دا ټیک شو چې د مس یوز کیږي.
او وای اوس هر کله چې قبایلی ضلع د پښتونخوا باقاعده برخه دي، عدالتونو خپل کار هلته شروع کړی دی، باید عدالت په دې کلک نظر وساتي چې دغلته د بشري اساسي حقونو سرغړونه ونشي، او د عدالت تر څنګ انتظامیه هم باوري کی چې د نورو قوانینو تر څنګ د ایم پی او قانون غلط استعمال ونشي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غبان دی او ری او زو د افغانستان پایتخت کابل کې د ټولو ولایتونو نه د اساسو چې کما راغلی یو لوی جرګه ده، په هغه کې خبرې اترې کیږي چې د طالبانو سره څنګه خبرې اترې وشي او د ملک تر راتلونکي لپاره د روغې جوړې خبرو لار څنګه مخکې بوتل شي. رپورت په د افغانستان ندر برډیو خبريال حق من روان را کوي.
د سولې مشورتي لوی جرګه پرانیستل شو. د افغانستان ولسمشر وای دی سولې مشورتي لوی جرګه به د سولې تګلارې معلومه کړي. ولسمشر اشرف غنی لخوانند د دوشنبه په ورځ د مشورتي لوی جرګې د پرانیستلو پر مهال د جرګې لګډونوالو وغوښتل چې د سولې راتلونکي برخلیک د ټاکلو په اړه د ملي ګټو ته په پام په دقت او سوچ سره پریکړې ترسره کړي. په دې جرګې کې چې د افغانستان د څلور دیرشو ولایتونو په استازیتوب 3200 کسانو خواخسته دي څلور ورځې لپاره به دوام وکړي. اشرف غنی دي جرګې پرانیستونکو وینا کې دي جرګې استادو ته دي هر کلی په ګډون یو ویل چې ملت له طالبانو سره دي سولې مذاکرات لپاره دي جرګې رغند او غزمنو مشورو ته اړتیا لري.
نن دي ټول ملت سترګې دي سولې دغه عظیم مشورتي جرګې کې هر افغان تاسې باندې اعتماد کوي چې د افغانستان راتلونکی تاسی پا خپل تدبیر پا عقل او پا درایت سرا او وطن سرا پجمنی و تاکل.
اشرف غنی زیاته کړه سوله دی افغان حکومت لپاره لمړیتوب لري او په تیرو څلورو کلونو کې دی افغان سولې لپاره نړیوال شرایط برابر کړي دي، او دی جګړې په اړه د اسلامي نړۍ لیدلوري بدل شوی، او دی جګړې دی دوام لپاره هیڅ شرعي دلیل وجود نه لري.
سوله نه از طالب است نه از حکومت.
دای وای سوله نه دی طالبانو ده او نه دی حکومت، سوله دی افغانستان دی خلکو ده. سوله ګټون کوي نه لري، خو دی افغانستان خلک دی سولې اتلان او ګټون کړي، او دی جګړې دی دوام پای منفی دی او دی مخنیوي پکار ده. ولسمشر غنی دی جرګې دی بی پرې توپ په تړه وویل چې تاسو خپلواک یا سوهي څوک تاسو په پریکړو او تصمیم نیولو باندې حاکمیت نشي درلودلای.
دی ملي غرور او عزت تر دغه چتر لاندې ټول شوي ځوانان و رهبرانو او توانمندو خویندو، تاسې به هیڅوک هم سانسور نه کړي. هیڅوک او هیڅ قدرت د دې واک نه لري چې څوک سانسور کړي. څه وکړو او څه غوښتنې لري؟ بې پردې، بې سانسوره، په مطلق ازادي او په ډاګه یم. زه آماده یم چې ستاسو اوږدې خبرې واورم، چې بیا د همغه خبرو په اساس د خپل حکومت نفس عیار.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې د پرانستلو پر مهال یاد جرګې ته د رئیس په توګه عبدالرب رسول سیاب هم وټاکو. د ولسمشر لدی پریکړې د جرګې د غړو لخوا توپدار کلی وشو. افغان حکومت ویلي د سولې مشورتي لوی جرګه به چې هدف یې له طالبانو سره د سولې لیدلوری او د تګلارې بیانول دي، څلور ورځې به دوام ولري او په کاري کمیټو کې د جرګې د استازو د نظرونو له راټولېدو وروسته بای پایلی دی افغانستان له ملت او حکومت سره شریکی شي. حکمل صداد، دیوه ریډیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. د پاکستان د پوز بیان میجر جنرال آصف غفور نن د خبری کانفرنس په وخت په یو شمیر موضوعاتو باندې خبرې اترې کړې دي. په دغه کې یو د پاکستان دننه مدرسو په حق لا هم ده. د پاکستان حکومت د ډیر وخت راهسې د مدرسو دننه د اصلاحاتو راوستو، د هغې په نصاب کې بدلونونو کولو او د هغې نه هغه تندربا سوچ لرې کولو خبره کوي چې ګینی طالب علمان د تندروي سوچ اړخته اړوي. نن د پوز ویان ویلي دي چې په ټول ملک کې 25 میلیونه یعنی 2.5 کروڑه ماشومان دا د سکولونو نه بهر دي. نوموړي ویلي دي چې دغه ماشومان بیا اکثره وختونو کې په ملک کې موجود 1.5 لک دینی مدرسو ته دي. نوموړي بیا ویلي دي چې په دغه 1.5 لک مدرسو کې د 100 نه زیاتې مدرسې داسې دي چې هغه ماشومان تندربوي اړخته بوزي. په پاکستان کې د دغه دینی مدرسو په مجموعي توګه باندې چې کومې دینی مدرسې دي د دې د نصاب په حق لباندې حکومت څومره کوششونه کړي دي چې د هغې په نصاب کې کوم تندربا سوچ دی هغه ته لرې کړی شي. تر اوسه پورې د دې لپاره څومره کار شوی دی؟ د دینی مدرسو موقف او دریس څه دی؟ هغوی د حکومت سره څومره همکاري کوي او کمې داسې مدرسې دي چې هغه تندربا سوچ لري یا تندربا خلک یې پیدا کړی دي؟ او د دې لپاره بیا تر اوسه پورې حکومتي څومره کوششونه شوي دي؟ په دې باندې به مونږ خبرې اترې کوو. زموږ سره به په دې پروګرام کې جمیل چترالی سے برخه اخلي چې د پېښور یونیورسټي انتراپالوجي ډپارټمنټ کې اسوسییټ پروفیسر دی. د دې نه وړاندې هغوی د کانفلیکټ ریزولوشن د ډپارټمنټ مشر هم پاتې شوي دي. خو د هغې نه وړاندې بزو زمونږ سره خادم حسین، پروفیسر خادم حسین صاحب چې په پاکستان کې د تعلیم لپاره هغوی کار هم کړی دی، په خیبر پختونخوا کې د باچا خان ټرسټ مشري هم کوي. نوموړي د پاکستان د مدرسې چې کوم نصاب دی په هغې کې د اصلاحاتو په حق لباندې او حکومت چې د نیشنل اکشن پلان جوړ کړو د هغې لاندې د مدرسو لپاره څومره څه شوي دي په دې باندې ډیوه ریډیو سره خبرې اترې کړې دي. اول تاسو ته دا وړاندې کوو.
زما خیال دی چې داسې د لسو نه زیاتې پالیسۍ عمر راغلي وو، په هغې کښې نه دې ذکر شته چې څنګه داسې وکړی شي چې دغه مذهبي تعلیم سره تړلې ادارې او پبلک ادارې یعنی سرکاري ادارې یا سرکاري نظامي تعلیم دا سره څنګه د اشتراک په حساب یو قسمه یو شانوالي غاړې ته راوستی شي. بیا مختلف رپورټونو کې هم نه دې ذکر شوی دی. تاسو چې څنګه ذکر وکړو د 9/11 نه پس په دې کافي د پاکستان حکومت هم او نور غیر چاپیره حکومتونو ریاستونو هیوادونو هم په دې غاړه کوشش یا زیار کولو دعوې کړي دي. بیا د 2002 او 2003 کې پدی دی وفاقی چکم دی نظامات المدارس پہ ورته ویل اغي وفاق کوم ته جوړ شو تن مختلفو دینی ادارو چکم بودو نه دی اغي وفاق جوړ شو اغي سره حکومت مذاکرات کول خدما خل دی حکومت د غاړه نه دغه اراده د شان نو ته دی سره سره اصلاحات خو سرد دی پالیسو سرد دغا اعلانونو سرد نائن الیون او سرد نیشنل ایکشن پلان مطلب تخکاری چی دی حکومت پا دی حساب سے ارادہ نشتا یا دا پولیٹیکل ویل چورتوی سے جی ارادہ نشتا یا دا چی دی چی دی بازی مذہبی کنسٹیچوینسیز نا یا مذہبی حلقو دغاری نا اگر دا سی فشار کی راشی زکا چی دی پاکستان ریاست چی مذہبی نریٹیو باندی کم لیجیٹیمیسی یہ حاصل کری دی حاصلو کوشش کی یا پا اغیر جواز لټول کوشش کوي نو په هغه کې دا لازم خبره ده چې کوم مذهبي حلقې دي یا مذهبي مذهب د سیاست هلو جی مذهب چې د سیاست لپاره د استعمالولو په حواله کومې حلقې دي هغه حلقو هم ریاستي ادارو کې ښه کافي ځان ته ځای پیدا کړ د هغه فشار د وجې نه دی بازی ریاست کی دنن دی بیوروکریسی دی رکاوٹنو و خندانو دو جنا او دی بازی بیانیو دو جنا چکم دی دیپ سٹیٹ بیانیو دی اغا بیانیو تا دی وجی ورکول دو جنا شاید چی ریاست سیاسی ارادہ اختیار نکرسا چی درو سپوری دی مدرسا پا نصاب کی یا دغه په انتظام کې څه اصلاحات وکړي شي نو ځکه هغه کوششونه به ظاهر دغه دعوی شوي دي خو شوي نه دي کوشش به دا وه چې د نصاب سره دا چې په ټولو دنیا کې د تخصیص چې کوم تعلیم وي نو هغه د دولسم نه وروسته شروع کیږي تر دولسمه پورې ټول مضامین یا ټول تعلیمي نظام تقریبا یو وي دغه یو سټینډرډ وي او هغه سټینډرډ په ټولو علاقو کې په ټولو یا په ټول فیلډ کې تقریبا یو شان هنرونه ورته دا دغه نو څو تخصیص کوي یعنی کاغه مذهبي تعلیم کې تخصیص کوي کاغه طب کې تخصیص کوي کاغه په انجینرۍ کې تخصیص کوي کاغه په آرټس او په فنونو کې تخصیص کوي نو دغه نو څو ځانته د تخصیص لارې اختیار کوي زما په خیال دی چې دا د سرکاري ادارو سره په انتظام کې دننه شاملول مهم کار دی نو دا نه رسو بیا د نصاب د اصلاح خبره کې دي چې انتظام د اصلاح خبره کې دي
تاسو د پروفیسر خادم حسین خبرې ترې واورېدلې خو دغه حکومت په دې حق لباندې څه کوي او آیا د پوز سره دا اختیار شته او کنو چې پوز به د مدرسو د اصلاحاتو خبره مخ په وړاندې بوزي هم په دې باندې پروفیسر خادم حسین صدا سي وایي
تعلیم کا حوالہ دے اصلاحات و خبروں کی یا دے مذہبی مدرسوں دے اصلاحات و خبروں کی ماں تختیاری داسی کی ذات لسم کرن نفس دا دے سبو اختیار کی رازی او دے وفاق کی دننا دا انٹر پروونشل کوارڈینیشن یو منسٹری دا نو اگر منسٹری چی کما دے رابطو وزارت دے وفاق کی اگر دے سبو دے تعلیم وزارت سرا پر ارتباط کی دی اصلاح یو پروگرام باندې کول شي هغه په پارلیمان کې بحث کول شي هغه په صوبایي اسمبلی کې بحث کول شي او دا د نړیستو یو سیاسي ویل سره سیاسي ارادي سره دا کار مخ کې تل شي ما تخکاری چې کله داسې د سیکورټایزیشن اړخ والی کله چې تعلیمي اصلاحات یا د پولیس سرویس سینې د خلکو د خدماتو اداري چې کله د سکیورټي یا دفاعي صورت والی یا دغه شکل والی په هغه باندې ډېر زیات سوالونه مشتي دي او د اختیار سوالونه مشتي دي د جوریزډیشن سوالونه مشتي دي او د بیانیې سوالونه مشتي دي نو ماته دا ښکاري چې کوم آئینی لار ده نو هغه آئینی لار ده چې دی رب د پارک کوم وزارت ته په واقع کې هغه ثبوت سره په شریکه د سبو د غاړې نه د ریکمنډیشن په تور جو پروګرام پیش کړي هغه په مرکزي اسمبلی کې او په صوبایي سولو کې هغه تحت کړي او بیا په هغې باندې د سیاسي اختیار سره یا سیاسي ارادې سره په هغې عمل وشي. ما ته ښکاري چې دغه اسانه لار هم ده او ښه لار هم
د دې لپاره. خو تاسو له خادم حسین صاحب خبرې واورېدلې چې څومره کار شوی دی، څومره کول پکار دي، د دینی مدرسو عالمانو رول څومره مهم دی. خو د پاکستان په ټول تعلیمي نظام باندې هم د ډیر وخت راهسي ټکونه کیږي، پښتنې کیږي. د پاکستان دننه هم ځینې داسې تاریخ پوهان شته دي چې هغوی وایي د پاکستان په تاریخ کې ځینې داسې واقعات لیکل شوي دي چې هغه د حقیقتونو سره سمون نه خوري. ځینې خلک په ټول تعلیمی نظام کې د بدلون خبره کوي چې څنګه په پاکستان کې تعلیمی نظام د نړۍ د نورو نظامونو سره یو شان کړی شي، چې په پاکستان کې هم انوویشن وکړی شي، تخلیقي کارونه وکړی شي او ریسرچ وکړی شي. خادم حسین په دې حق لباندې ډیوه ریډیو ته صدا سي وایي.
پاکستان کی د ټول تعلیمی نظامونو د سره د اصلاحات څه تجوی کنه چې مکمل بدلون پکار دی، مکمل ترانسفارمیشن یعنی ریویمپینګ پکار دی، یعنی شکل بالکل بدلول پکار دی. یعنی د تعلیم چې کوم اهداف دي، د تعلیم مقاصد دي، د تعلیم انتظام دی، د تعلیم نصاب دی، د تدریس نظام دی، د تعلیمی ماحول خبره ده که هغه د پرائمری ایجوکیشن ده، که د ثانوي ده، که د اعلی تعلیم ده، که د مذهبي مدرسو ده، که د مختلفو مذهبي وفاقونو خبره ده. نو په دې ټولو ما ته ښکاري داسې چې په هغې کې په دې پنځه واړه اړخ باندې مکمل اصلاح ضرورت دی. یعنې داسې ما ته ښکاري چې یو غاړې ته خو سماج په ټوټو ټوټو کې تقسیم کړو د دې تعلیمي بیانیې په ذریعه، بلې داسې وکړل چې د دې ټولې دنیا نه یې جدا کړه، آیسولیټ کړه د دې تعلیمي نظام په ذریعه، بلې دا وکړي چې ماشومان یې د هنر نه، د تخلیق نه، د تحقیق نه، د تنقیدي شعور نه بې بحرک هغې نه پاتې کړه، د هغې نه هغې والا مات کړل. ما ته داسې ښکاري چې تر څو پورې دغه اصلاحي عمل په مکمل او بشپړه توګه نه شوی، نو دغه قسمه پاکستان کې د تحقیق مسلې، د تنقید تنقیدي شعور خبره، د بیانیې خبره، د ډایورسټی یا د تنوع د قبلولو خبره، د امن خبره او د پرمختګ خبره دا به نیمګړي.
دا پروفیسر خادم حسین صاحب چې خبرې ترې کولې په پاکستان کې دننه د مدرسو اصلاحاتو او د پاکستان ټول تعلیمی نظام کې څومره بدلون پکار دی چې د نړۍ تجدید یا عصري تعلیمی نظام سره برابر شي، او دا وخت چې د ترقی کما لار ده په هغه باندې مخکې روان شي. مونږ جمیل چترالی صاحب سره د دې وړاندې خبره ترې شوې وي، کوشش کوو چې د هغه سره مونږ څومره زر رابطه وشي چې هغه هم په دې باندې خپل نظر وړاندې کړي چې د پاکستان درنه دا وخت د دینی مدرسو د ریفارم زیاده اصلاحاتو لپاره حکومت څه کوي. د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور په دې حق باندې ویلو چې د دوی سره هغه عمره مالی وسایل هم نو د دې له وجې دغه کار هغه شان په وخت باندې نه دی شوی. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د دینی مدرسو رول باندې په داسې هم خبره تر کیږي چې په دغه دینی مدرسو کې کم خلک فارغیږي، آیا د هغوی لپاره بیا داسې کوم روزګارونه شته چې هغوی په دې باندې پوهوي چې څنګه به سخت سم روزګارونه کوي؟ ځینې دینی مدرسې په پاکستان کې عصري نظام تعلیم هم ورکوي، د دینی نظام تعلیم سره. خو په پاکستان کې چې کوم زیاتره دینی مدرسې دي، په هغې کې چې کوم تعلیم ورکول کیږي هغه د اوسنی یا د جدید دور چې کوم تقاضی دي، یعنی په هغې کې ساينس، طب، د هغې نه علاوه انفارمیشن ټیکنالوژي، هغه عمره تعلیم پکې نه ورکول کیږي چې څومره پکار دی. او آیا هغوی ته بیا هغه شان روزګارونه په اوسنی چې کوم مارکیټ دی د پاکستان دننه یا په بهر کې هم هغه شان بیا هغوی ته روزګارونه هم نه ملاویږي. او ځینې خلک او کارپوهان دا وایي چې دا نه صرف د ټولنې لپاره بیا پورستو کې یو بو جوړیږي، بلکې د دغه خلکو لپاره چې کوم د دغه مذهبي ادارو نه فارغ شي هغوی لپاره هم ګرانوي چې د خپل کور لپاره هغوی څنګه روزي او ډوډۍ وګټي. په دې باندې به خبره ترې کوو. موږ یو وړه شانې د ما هم په دې پروګرام کې اخلو او بیرته راځو خپل پروګرام به مخ په وړاندې بوځو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. موږ سره پروگرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00202205003. فون وکړئ او موږ سره ملګری شئ.
دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. ګران اوریدونکو، په داسې حال چې سوشيبو کې به زمونږ سره زمونږ میلمه راځي، مونږ سره اوریدونکي هم راغلي دي. یو سو اوریدونکي اخلو مونږ سره یحیی د شمالي وزیرستان نه ټلیفون کړی دی. یحیی، تاسو تسلیم شوای په خیر راغلی. خو د یحیی ټلیفون ډراپ شو، تاسو بیا هم ټلیفون کولی شئ کچاري تاسو نمبر بیا ملاوی کی، تاسو بیا هم ټلیفون کولای شي او موږ سره په دې پروګرام کې برخه اخیستلی شي. موږ سره بل اوریدون کې دی صدام حسین شنواری د لندن کوتل نه ټلیفون کړی دی. صدام حسین،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شلمانی
صاحب، سر شلمانی، سر صدام حسین شلمانی. شلمانی صاحب، سلمشي په خیر علی. وعلیکم
السلام، سر څنګه ښه تاسو؟ سر
سلمشي، تاسو په خیر علی.
سر دا تاسو کوم وخت لینډرو کیول سر ریپورت کې سر چې مطلب مدرسو نصاب کوم دی کورس چې دا فوجین چینج کړي، زما پوښتنه ده سر موږ چې کوم فوج دی ارمی دا کوم اسلامي فوج دی او کوم مدرسو کې سبا کوي دا کوم اسلامي سټوډنټ دي کنه؟
داسې مونږه خو په خپل دا چې داسې نه دی ویلي چې پوز به دا بدلون کوي، خو د پوز بیان ویلي دي چې داسې اصلاحات پکې راوصل پکار دي، خو داسې په خپل نه دی ویلي چې دا اصلاحات به مونږ کوو.
بالکل سر، مدرسو کې اصلاحات ضروری دي. کاغه ارسو کو کې سیول کو مطلب اسیم سیول حکومت نه غوسم، مطلب عوامو توقعات اسیم ختم دي. دا واحد فوج دي چې دوی مطلب سکو کایم چې دوی وی کوي. سر بل خبره سر دا ډی وری ډول ارجه کې مطلب پاک فوج حکومت دي سر دا منفی رغه کې پیش کوي کنه. منظور پښتون چې کله راشي هغه د غشین فوج مطلب منفی انداز کې پیش کوي.
منفی انداز کې څنګه پیش کوي؟
ټیم ډیر شي وي خو فوج نه غلطی هم ډیر شو، خو ډیر زیات ښه کارو یې کړی. دا کمې غلطۍ چې تشوي دا منظور پښتون او پی ټی ایم چې ویدان دی ملک لپاره کړی، فوج چې څه کوي ملک لپاره کوي، او باقي دا کوم خلک دي سر دا خپل مطلب خپل ځان لپاره کوي. څه
ځان لپاره کوي؟ شلمانی صاحب
جی سر،
مال چې څوک ته ځان لپاره څه کوي او آیا کوم داسې غلطۍ چې تاسو وایي چاته غلطۍ شوی؟
چانه
فوج
نه سر، فوج نه زمنګ په خیالي غلطی نه ده شوی. فوج نه منظور پښتون په کولی منظور پښتون هغه چې فوج دا کړی دی، خلک اوچت کړی دی، دای کړی دی ماین زیدا مطلب دی په فوج تورونه لګی. دا غو مطلب فوج نه دی کړی، دا غو دوی پروپاګاندا ده منظور پښتون چې کمی خبرې کوي. هغه د انډیا را چې کوم ایجنسی ده، افغانستان چې کوم انډیا سي، رشیا کوم چې مطلب زمنګ د دشمن ملکونو دی، هغه چې کوم خبرې دی هغه خبرې سیم تو سیم خبرې مغه منظور پښتون او پی ټی ایم هم کوي.
خاصیده
ټول نه غټ
پښتانه ډیر مننه تاسو. خو مونږ خو موضوع چونکی د مدرسو په اصلاحاتو او پاغي کتاب سوال خدغه مسله به بل خو ته اوړي پاغي باندې خبرې نکو، خو په قبالي سیمو کې تر ټولو زیات پښتانه وجلې شوی دي، پوزم قرباني ورکړي دي. خو دغه چې کوم خبرې کیږي هغه د تورونو هغوی د پښتنو د حقونو خبره کړې ده، د ملک خلاف داسې کوم خبره نه کړې. بیا هم ساسو ډیر مننه. موږ سره نور اوریدونکي ګورو څوک راغلي دي موږ سره په پروګرام کې. یحیی موږ سره یو ځل بیا راغلی دی. یحیی صاحب سلام شي.
السلام علیکم، تاسو ته سلام وایي.
ډیر مننه. وعلیکم السلام.
سر ارز کا چې عبدالرحمن مزلو او خاصیدو چې کار د اسلامي مدرسې دی، طبيعت دی، بارال داغا ټول جنگ چې روان دی کنه دا د داسې نه دا چې کنه دا اسلامي مدرسې خو چې څوک ویلي سبق ویلي قرآن پاک لکه د یاسې په دور کې عالم یې د شپږم سره واګسام کړ نو دا غریبونو شپږ اتلس کوره سبقینه ویلي کنه سا په دې میاز کې دته نه نکریم راسته او نه صرف په تمام وي لکه په تعلیم ایجوکیشن کې دې ته صرف دنیا ته مستر اړین دی نه سات دا څه په هیلث کې دی هیڅ ورسره غاړه شه صرف زکاتینه د پورا نوشي او مسترک صرف دی یو امام د پرچار د بچ کرا اسلامي ملک کا کرا شه کا شریعت نشي اړ اور اور بدونه پرچار د بچ کرا مثال کې دیتا څه جابر کو ځای چې هډ ستر خال چې غړ لگا ز په خپل ځای چې موږ کې نیم حال کان چې کې مدرسې وایي چې د جنګل پور کو د نن د انګريزو کو
ډېر مننه یحیی صاحب د شمالي وزیرستان نه تاسو ټلیفون کړو. جمیل چترالی صاحب زمونږ سره په پروګرام کې راغلی دی چې د پېښور یونیورسټي انتراپالوجي ډپارټمنټ کې اسوسییټ پروفیسر دی. جمیل چترالی صاحب تاسو ته سلمی شوای په خیر رالی. ډېر مننه جمیل چترالی صاحب. کوشش هم کوو چې تاسو سره رابطه وشو خو بعضې وخت کې چونکې د ټلیفون د لارې پته هم نه لګي چې کله ملاویږي کله نه ملاویږي خو ښه ده چې ملاو شو ځکه چې تاسو مخکې موږ ذکر کړو او یقینا اورېدونکي به هم تاسو خبرې اوري. ډېره مننه. نن د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور د مدرسو د اصلاحاتو په حق لباندې خبرې ترې کړې دي. که څه هم دغه بیان حکومت ورکوي چې څومره اصلاحات شوي دي، سټریم لاینینګ د مدرسو څه شوي دي. وړاندې پروفیسر خادم حسین صاحب هم خبرې اترې وکړلې. تاسو په خپل باندې څه فکر کوئ د پاکستان تیرو څو حکومتونو د مدرسو د اصلاحاتو یو عمل شروع کړی د کال 2001-2002 نه تر اوسه پورې څومره اصلاحات شوي دي په حقیقت کې؟
ډېر مننه جی. د دې نننۍ پریس کانفرنس دوه اړخه دي او دواړه اهمیت لري. یو خو په جمهوري ریاستونو کې د هر قسمه سیاسي پالیسي یا تعلیمي پالیسي هغه سیاسي حکومتونه ورکوي، نو دغه اړخ چې کله موږ دې پریس کانفرنس ته وګورو موږ ته دا خبره په ګوته کېږي چې دلته واک د چا په لاس کې دی. خپل لخت کوم وګورو نو د چا په لاس کې وخت او هغه اوس سنجیدګي سره یا په ډاګه باندې دا خبره کوي چې موږ د مدرسو اصلاحات غواړو، نو زه دې ته دې نظر سره ګورم چې یو سیاسي هلې ځلې وي د دې اصلاحاتو د پر خواهشو اوس زموږ واکمن ادارې هم هغه خواهش ته سرنګوکیږي هغه تغاره خودو ته تیار دي. خدا اصلاحات ائسولیشن کې نشي کېدل. پاکستان په شانت ریاست کې چرته چې یو قومي ریاست نه دی بلکې مختلف قومیتونه ژوند کوي، بلوچ دي، پښتانه دي، سندي دي، بلوچي دي. د داسې ریاست په یو خپل تعلیمي نظام وي چې په هغه کې به د غزه کلتور، د غزه انتظام، د غزه چې کوم اساس دی د ژوند او د هغه کوم دغه تخلیقي هیروز دي هغه برا مخا مخکولی او یو انټیګریټډ ایجوکیشن سیستم به ورکولی چې هغه د مذهب هم خیال ساتي او هغه د کلتور هم خیال ساتي. موجوده چې کوم کوششونه متخکاری هغه خو صرف دې هدف پورې ښکاري چې د مدرسو انتظام د تعلیم چې کوم بورډ دي دا هغه لاندې راولي چې هغه ته اوسه پورې چې کوم دغه مدرسو علماو یا مولیانو هغه غاړه نه خوده، نو اوس یو پرېشر په بلډ اپ کوي چې دې ته تیار کړي او هغه په دې انداز چې په باندې بهر نه پرېشر دی یا دننه نه زموږ مسایل دي، یعنی هغه اونر شپ لا ماته نه ښکاري په دې سټېټمنټ کې هم. خدایو دا یو اړخته یعنی ته مالی تور باندې د چندو نه ریاست باندې ډیپندنسي راولې کوي لږه روزګار تحفظ وکړي، خو زما د پاکستان یو شهري په حیثیت سره د یو تعلیم استاد په حیثیت سره زما غوښتنه خواهش ولرین عمران دی وی او هغه تاسو سوچ پکاره چې را کله دا ته د بورډ لاندې کې نو دی د کریکولم به سوي د دې د اسسمنت نظام به سوي د دې د امتحاناتو نظام به سوي او د دې انټیګریشن د معاشري سره به سوي دلته چې کوم معصوم فارغيږي نو آیا موږ دا غواړو چې را دینه بعد کوم جمعات کې پېښمان بلګي نو هغه خپل سند په جمعات کې ویزا کوي زکات چې ترسو موږ د دغه تعلیمي استه زلمو چې کوم له دې مدرسو نه فارغيږي د اغید انډستری ته یو نوم نه کوي نو بیا تر هغه پورې دا مسله حل کیږي نه
په دې کې چې د په مدرسو کې د کمه تندروي د سوچ خبره کیږي ځنې سيزونه داسې لري چې په هغه باندې تر اوسه پورې مذهبي یا دینی عالمان هغه تغاله نه اګدي څومره پورې تاسو ویني چې د پاکستان حکومت د دې لپاره کم سنجیده کوششونه کړی دي او کنا کوم دومره فشار په دغه دینی مدرسو نشته لري د هغه لوجه هغه تر اوسه پورې دې ته تیارم نه دي
ګورې موږ د تعلیمي نظام کتا سو لګ تاریخي پس منظر ګوري نو فارمل ایجوکیشن د فرنچ رینیسانس او بعد د نیشن سٹیټ او د انګلیش سټیزنشپ د تصور لاندې راغلی دا ری پر د عمل کې د سنټرلیشن یو تحریک وشو شو چې مسلمانان ټول یو امت دي او د نیشن سٹیټ اگینست یو د مدرسې نظام ورته نو کوم غن نن پاکستان کې ګورو نو نظام فارمل ایجوکیشن انګلیش سټیزنشپ راوړي چې هغه د انډستری سره لینک وي او نظام مدرسې د امت تصور ورکړي هغه هر شرکت خپل مدرسې چلي خپل وفاق دي خپل نظام دي نو دا دوا اړه اډر سکول دی او ریاست به سکولونه نه چلی ریاست به زندګی د دغه ریکروټمنت ایجنسی نه وي دا یو هدف پوری وکړي شي فارمل ایجوکیشن سبسیډایز ایجوکیشن خو ریاست بنیادی کار پالیسی ریګولیشن دی دې ته توجه ورکول دي شره او لکه مثال په تور سبا د پاره مدرسو د خلکو ته نېشنلایز کړ دینه بار سا پرایویټ سکول څنګه شاندل چې بیا باندې سره څه کېږي او استادان هم ټول سرکار په تنخوا ورکړي د نشي کېږي نو زموږ یا سطلا په پالیسی لیول کار پکار دی او پالیسی لیول کار به جمهوری ادارې کوي دا د دې کې ډایورسټي دا د دې کې پلورالیزم دی دا د فوج چې کوم هغه یونی لیټرل سوچ وي دا هغه د لاندې نشي کېږي دا د دې اساس لاندې دی چې هغه دا کار وکړي نو سیاسي ګوندونه کېني ټیکنوکریټس اکیډمیشنز ایجوکیشنلس او هغه علما چې په دې کې انوالو دي هغه کې نه یو یو د ریاست یو مجموعي خاکه به جوړي
تاسو وینئ چې د حکومت سره چې اوس د پاکستان پوز دا بیان ورکړي قسم باید د پاکستان حکومت ورکړي وي آیا س کلیر یو ښکارا ویژن او لار ورسره شته د وړاندې تلو لپاره په تعلیمي پالیسۍ کې
تر د نن بیان پورې خدا څخه ښکاري چې ریاست یا ډیپ ریاست دې ته خوغاړی خدا چې دا پالیسی موږ له بدلول دي او اوس د دنیا سره په لار باندې یو تګ یو ګام یو کول دي خو هغه د پاره کومه لارې اختیارول دي دا د هغې نه کار دی او نه د هغې وسط دی دغه کار به جمهوری ادارې کوي خو دا یو په دې کې پازیټیو شی دی چې را کم از کم پبلک کنفیشن اوسو چې او دا یو سیز غلط دی او دا کی کول غواړي ځکه چې عموما که تاسو که خیال کړئ نو پاکستان کې زمونږ د دغه قسمه ادارو ته مدرسو ته تیر څلوېښت کاله کې یو شکل کې د یونیفارم فورسز پښتنۍ به حاصله ورنو دا هغې لاس راښکل دې ټول نننی سیز کې یو پازیټیو ډیولپمنټ دی خو هغې ورسره ورسره ریاست باندې دا پرشر رسول غواړي چې دا تاسو اوس اون کوي چې زموږ ته دا مخ راوړي نو دې کې به یوازې ریاست نه دې کې به مقامي خلک او ورسره ورسره بین الاقوامي کوم ادارې شي دي ملکونه دي یعنی که دنیا شل کاله په والنټیر کې څومره بلین ډالر انویسټ کول شي نو دا غي کې 10% هم ولري پاکستان په ایجوکیشن سیستم خرچ شي نو دا څه جنہ خکې دي شي ځکه چې دا ډیپ روټ شي زنه دي او دا غي اثر هم جوړ وي نو زما په خیال په دې د جنگ په ځای د امن او د تخلیق په عمل کې هم هغه د تشکیل دنیا هم ساتل پکار دي او اوس په توجه ورکول پکار دي څنګه شي تیر دوه د هایانو کې په جنگ شوی ده
ډیر مننه جمیل چترالی صاحب وخت سمنګ سره پروگرام سر ترسیږي تاسو ډیر مننه
مهرباني
ډیر مننه ګران اوردونکو دا جمیل چترالی صاحب د خبرو یونیورسټي انتراپالوجي ډپارټمنټ اسوسییټ پروفیسر او د پاکستان تعلیمي او مذهبي چې کوم نظام دی هغه کې د اصلاحاتو په سر خبرې کولې. په دې باندې زمونږ د دې پروګرام وخت سر ته رسیږي او د دې وروسته زمونږ نور پروګرامونه لا روان دي. تاسو اورېدل او کتلی شئ. زه محمد اکرام د خپل کوراجي ریډیو د ټیم سره تاسو ته اجازه کوم. الله حافظ.
بازار